شي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د غرمې یو بجې شوې ده پروانه خبرونه کې زما مجید بابر او د خبرونو د ویان دی فرخندا صد نیکی هلی او سلامونه ومني د شمالي وزیرستان نه د بیکور شو په زرګونو خزو ماشومانو د ستونزو مخبرو حکومت دوی لپاره سه تنظیمات کړی دي د افغان ولسمشرۍ د ټاکنو او یو شمیر نور موضوعات به هم اوري د خبرونې پر وشتې نیمه کې ادبي خبرونه د باز محمد عابد د خپلې به واوري خو اول خبرونه د فرخنده اسد نه
دا خیبر پختونخوا حکومت وای په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو لوجه د ريجستر بیکوره خلکو شمیر درو لکو ته رسیدلی ده د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی بعد د ملي امنیتي شورا د رئیس رنگین داد فرسپنتا په مشرۍ کې پاکستان کې او په عراق کې د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي سنی وسله والې ډلې د هیواد په دوه مهمو ښارګوټو قبضه کړې ده دا خبرونو تفصیل د قبایلی سیمه لپاره د فاټا سیکریټریټ مشر ارباب عارف وای وفاقي حکومت په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو لوجه به کور شو خلکو سره د مرستو لپاره 50 کروڑ روپۍ ورکړي دي چې دوی به د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډي ام ای په ذریعہ تقسیموي ارباب عارف پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ټولو به کور شو تبه 2000 روپۍ د خاندان په سر ورکول کیږي د نوموړي په وینا به کور شو کسانو لپاره په سکلونو کې انتظامات شوي دي ارباب محمد عارف وای
چې کومه 50 کروڑ روپے اغي طرف نه ملو شي ودي اغي کې به 15000 روپے اغي ته په کیش ملويږي سیدګي باندې د نان فود ائټمز لپاره 2000 روپے اغي ته ملويږي د فود ائټمز لپاره مخکې به دا ان کائنډ ملاوي د اوس به ان کیش ملوي
بلخوا د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق ویلی په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو لوجه د ريجستر بیکوره خلکو شمیره درو لګو ته رسیدلی او په دې کې نور زیاتواله هم کېدلی شي صوبای حکومت په بنو ډیر اسمل خان او د لکی مروت پر وختونو کې ایمرجنسي هم اعلان کړي د پوز د اطلاعاتو څنګه آی اس پی آر بیا وایي د پاکستان د پوز هر یو عسكر او چارواکي به د یوې ورځې تنخواه د شمالي وزیرستان بیکوره شو خلکو ته ورکوي او دوی به د خلکو د یوې میاشتې د خوراک بندوبست هم کوي د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی بعد د ملي امنیت شورا د رئیس رنگین داد فرسپنتا په مشرۍ کې پاکستان ته ځي د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین وقاد مشال ریډیو ته وویل دوی هیله مندي په دې سفر کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په داسې وی تګلارې خبري وشي چې په دواړو هیوادونو کې دایمي سوله راولي افغان ولسمشر حامد کرزی هم د تیر جمعې په ورځ له دینی عالمانو سره په خبرو کې ویلي وو د افغانستان د ملي امنیت شورا د رئیس په مشرۍ کې به یو پلاوی ډېر زر پاکستان ته ځي د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وای طالب وسوالو پرون د خالی په ورځ د جلال آباد په ایرپورټ شته نیټو پوزي اډه حملري راکټي حمله کړې ده چارواکي وای په دې بریدونو کې مرګ جوړانه ده اوختي او نه هم مالی زیان اړولې دي وسوالو طالبانو د دې بریدونو ذمہواری منلې او وای په پوزي اډه کې بمی چاودنې هم کړې دي د ننګرهار د بیسودو ولسوال بیا ویلي چې د امریکایي ځواکونو پوزي اډې ته نږدې دوه راکټونه هم غورځېدلې دي بلخوا د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالسوی پرون مازیګر د هډې د فارم بند ته نږدې په یو سړک د عامه نظم پر پولیسو چې په موټر سایکل سپاره وو د ماین چاودنه شوې په دغه چاودنه کې د یو پولیس په شمول سلور کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای چې د روان کال مارچ میاشت راهیسې په پاکستان کې میشت ريجستر افغان کډوالو ته نوي پی او آر کارډونه ورکول پیل کړی دي د نوي کارډونو د ورکولو عمل به د روان میاشتې تر 30 نیټې پورې جاری وي اداره وای په خبر او خوښ شاسمو کې میشت هغه ريجستر کډوال چې تر دې دمه یې کارډونه نه و ترلاسه کړي کولای شي د پیښور سنټر نه کارډونه ترلاسه کړي د یو ان ایچ سی آر ویاند دنیا اسلم خان په دې اړه وای
هغه خلک چې نصر رتلالې خپل کارډو د اخصمو لپاره هغه ته پکار ده چې د دیشم جون اباد په پی سی ایم سینټر کې راشي او خپل کارډونه نوي کړي په دې چې د اګست بعد چې هغه خلک افغانستان ته ځي د یو ان ایچ سی آر برت ستنېدو پروګرام په لارې باندې هغه سره به بیا مرستې نه کیږي چې چا سره په خاني کارډونه نه
دنیا اسلام د همي یوازې هغه نوو پیدا شو ماشومان ته به د کارډونه ورکول کیږي چې مور پلار یې ريجستره شوی وي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په عراق کې د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي سنی اغیانو د هیواد په لویدیځ کې په دوه مهمو ښارګوټو قبضه کړې ده چې یو د شام د پولیس رانږدې دی. د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فرات سیند سره راوه ښارګوټې قبضه کړې. هم دغه سیمې سره نږدې د انبار صوبې انا ښارګوټې هم وسلوالو په خپله ولکه کې اخیستې. وسلوالو په دغو سیمو تیره ورځ قبضه کړې چې ښایي د حدیثه ښار په لور روان شي او په دغه ځای کې د بجلی پیدا کوونکي په یو مهم ډیم قبضه وکړي. د ریپورټونو تر مخه وسلوالو د شام په پوله په قائم سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. بلخوا په بغداد کې تیره ورځ د شیعهګانو یو باثره مشر مقتدی الصدر زرګونو پلویانو مارچ کړی. په بغداد کې شیعهګانو دغه مارچ په داسې حال کې کړی چې فرقه ییز تاوتریخوالی زیات شوی او د وزیر اعظم نوري المالکي حکومت هم د سخت فشار لاندې دی چې د ترهګرو خلاف خپل هیواد یو ځای کړي. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو خبرداري ورکړې د هغه سره یو بل لاره هم شته. کچېری روس په لوو بیلتون غوښتونکو د یوکرین لخوا اعلان شوی جنگبندۍ نه ګټه پورته کړه. پوروشنکو د جون په شلمه نیټه ډونسک سیمې ته د سفر پر وخت یوې اونۍ د جنگبندۍ اعلان کړی وو او د جون په 28مه یې په خپله ټلویزیوني وینا کې ویل هغه څوک چې دغه جنگبندۍ د خپلو ګټو لپاره استعمالوي خپل عسکر را یوځای کوي هغوی ته باید دا معلومه وي چې دوی یوه بله منصوبه هم لري. خو هغه د دغه منصوبې په اړه څه تفصیل ورنکړ او زیاته کړه دوی د تمه لري د جنگبندۍ اعلان به ښې نتیجې ورکړي. د نوړاندې د جون په 28مه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ویلي وو دوی په جنوب مشرقي یوکرین کې د جنگبندۍ مرسته کوي او په ټولو خواوو یې غږ وکړ چې جګړه ختمه کړي او خبرې پیل کړي. او بل خبردار چې د بیلاروس د بشري حقوقو یو پیژندل شوی فعال الیس بیالیاسکی له زندانه تر خوشی کېدو وروسته د منسک ښار ته رسیدلی دی. دا خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي. خبرونه درته زمونږ همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دي. د قبایلی سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ مشر ارباب عارف د شمالي وزیرستان نه د وی کورشو خلکو سره د مرستو په اړه وایي
چې کومه 50 کروڑ روپے اغي طرف نه ملو شي ودي اغي کې به 15000 روپے اغي ته په کیش ملويږي. سیدګي باندې د نان فود ائټمز لپاره 5000 روپے اغي ته ملويږي. د فود ائټمز لپاره مخکې به دا ان کاین ملاوي د اوس به ان کیش ملوي.
د غریزی او خکلو هواګانو سیمې شمالي وزیرستان اوسیدونکي د بې کورۍ نه پس په سهال کې دي.
کچا باندې ته سخت ته بیره شي چا ناس کای شي د ګرمۍ نه می شه د هل مسی د چتوای وا سخت شپې ورځې شلې که ستېغه بعد به ستر پر جواد شو.
او د باختر ستوري خبرونه کې به نن د خوږجبي سندرغاړي خوشحال مومن پاړه ووري.
سما بدل بوې سر تیار پات تر ګرم دا ور کوټه یارا د پالن کومن کوي نا یارا پات تر ګرم دا
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه او د دې تر څنګ نور راپورونه مرکې شننې تفسیري تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې هم اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د قبایلی سیمو لپاره د فاټا سیکریټ مشر ارباب عارف وایي چې وفاقي حکومت په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کورشو خلکو سره د مرستو لپاره 50 کروڑ روپۍ ورکړي دي. ارباب عارف پرون مشال ریډیو ته وویل چې ټولو بې کورشو ته به 2000 روپۍ د خاندان په سر د موبایل سیم او یا د نوي شناختي کارت یا سمارټ کارت په ذریعه ورکول کیږي. نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان راکړي.
پرون ناوخته پیښور کې د خبري غونډې ورستو د فاټا سیکریټ مشر یا اډیشن چیف سیکریټری فاټا ارباب محمد عارف مشال لیډو ته وویل چې وفاقي حکومت د شمالي وزیرستان بې کورشو لپاره 50 کروڑ روپۍ ورکړي دي. هغه به دوی د اف ډی ایم ای یا په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په ذریعه باندې دغه ار ډی پیز ته د هر کورنې په سر 2000 روپۍ ورکوي او چې کومه کورنې د سیدګي چک پوسټ نه راتېرېږي هلته کې به د رجسټریشن ورستو دوی ته دغه پیسې ورکول کیږي.
چې کمی 50 کروڑ روپے اغي طرف نه ملو شي وي دي اغي کې به 15000 روپے اغي ته په کیش ملويږي سيدګي باندې د نان فود ائټمز ته پاره 20000 روپے اغي ته ملويږي د فود ائټمز ته پاره مخکې به دا ان کائنډ ملاوي د اوس به ان کیش ملوي
ولیکم به کور شوی خاندانونه چې د وړاندې نه د سيدګي چیک پوسټ نه راولېدلې اغي ته به د شناختی کارت سمارټ کارت او یا موبایل سیم چې دوی ته به مفت ورکړل کیږي د هغه په ذریعہ باندې دغه 2000 روپے ورکول کیږي
هغه کسان چې کم اوس په سیدګي چیک پوسټ نه دی وږي کراس کړي دي هغه د پاره به طریقه دا وی چې د سلولر کمپنی چې چا سره مونږه کانټراکټ دی دا به لاړشي سیم به کلک کی او سیم په بنیاد به دی آن د سپاټ دی ته خپل موبایل نمبر ملو شي او دغه موبایل نمبر په بنیاد دی ته به دا 5000 روپیز ان اف ای ګرانټ او 7000 روپیز فوډ سٹامپ دا به دی ته آن د سپاټ ملو شي چې کم کسان د دې ډیسیژن نمک کې تللی دي هغه د پاره به د سمارټ کارت په ذریعہ دا پیسې ورکړي کی خو چې یو ځل غزان ائیډنټیټی کارت خپل شو کی او سلولر کمنه ته ورشي اوب دا غو بنیاد جوړ شي هغه ته د کیش راند د پاره
اډیشن چیف سیکرټری فاټا خپل خبري غونډه کې دا هم ویل چې افغانستان ته کم به کور شي خلک ستانه شي ودي هغه لړکې هم د پاکستان حکومت افغانستان حکومت ته وینا کړه دا او هغه به هم ډیزر واپس خپل ملک ته راشي بلخو هم پرون د خیبر پښتونخوا د خزانه او سینر صوبائی وزیر سراج الحق چې د جماعت اسلامی ګوند مرکزی امیر هم دی یو خبره غونډه تویلو چې تر دې دمه د شمالي وزیرستان نه درې لکو پورې خلک به کور شي ودي او د درې لکو نورو امکان دی خو له دوی ویل چې دوی به د دغه اډی پیس پوره پوره مرسته کوي او بهرنی امداد یې هم د نه اخیستو فیصله کړې ده نو موږ اجازه کړه چې په بنو کې ټول سرکاري اسپیټالونو کې ایمرجنسی نافذ کړل شوی ده او د هغوی د استوګنې لپاره په سکولونو کې هم انتظامات شوي دي او صوبائی حکومت هم دوی لپاره 15 کروڑ روپے اعلان کړی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي یو شمیر ماشومان د سخت ګرمۍ او د صفا اوبو د کموالي او د اوږد مزل له وجې د بیلابیلو ناروغو سره مخ دي دا ماشومان سرکاري او غیر سرکاري روغتونونو ته د علاج لپاره وړل شوي چې په دغو ځایونو کې د سهولتونو نشتوالی دی زمونږ همکار شانواز ترګدی په بنو کې د ماشومانو او ښځو روغتون ته ورغلی او له هغو خلکو سره خبرې کړي چې د اوږد او ستړي مزل وروسته له شمالي وزیرستانه بیکوره شوی د شانواز ترګزی دا راپورټ اورو
د شمالي وزیرستان نبي کورشوي یو شمیر ماشومان د سخت ګرمۍ له وجې بیماران کېږي چې د سرکاري روغتون په شمول د خیراتي ادارو او ځینې تنظیمونو لخوا په جوړ روغتونونو کې علاج روان دي دغه ماشومانو بیماری کوم قسم دي
په چا باندې ته سخت تبر شي چې ناس کای شي د ګرمۍ نه می جوړ حال مسی د چتوای وا سخت شپې جو ورځې شله هسته غبادا بستر پر جواد شو به جړکاو تا وشلل
په وومن ان چلډرن هسپتال یعنی د زنانه او د ماشومانو په سرکاري روغتون بنو کې د ایمرجنسی وارد ریکارد تر مخه روزانه یو نیم سل نه 200 پورې به کور شوی ماشومان هغه ته را روان دي
چې دا بچونه د ګرمۍ او د لوږې او د تند نه مړېږي او د چادرونو په کورې دي ټول ستانې پر دې شاده خدای له پاسوار وتلې دي شیطانو کې دي مهرباني راوشي چې چا ظلم کړا دا او کایې که سره دا وشي ونه روان ده نه بربادای وته بکای خو د دې د میا شهر پیندې دې میا شهر سترکی ورو خو یې مو تند مړېږي تکلیفات نه مړېږي دستینه او تخزه او
پر وختون کې د کټونو د کموالي له وجې درې درې ماشومان په یو کټ کې پراته وي چې علاج یې کیږي
ته جوید نوم ده اے محمد خلې هغه نه غولي پلیار مده غورماډ ریزیو تا کنه خامہ خل یار دو چکینګینه دي اس میجرغلی دل باندې تا او دلته بچلش کی بیمرا وا استپالتا وروړه لشکي دا وړی کدا بچای دا نیم نه وینات لا کنه ګرمه نه کتب پر غولي وا
نو دې ماشومان ته کوم کوم قسمه بیماریان لګي د یاد روختون د ماشومان لپاره مشر ډاکټر ایوب نواز مشاد ریډیو ته وای
نو دوی ټول ورځ په دین مر باندې په دې ګرمۍ کې تیر کی او د اوبو تنظیم نشته د خوراک تنظیم نشته نو اکثر دوی ته یاد مر د وجه نه سن سټروک شي او یا چې کوم د دستونه الټي ورته ولګیږي او په هغه باندې دوی اخته دي اکثر ماشومان په دې مرض باندې
او په روغتون کې د سہولتونو د کموخت سوجه ده ډاکټر ایوب نوازی دا سه جواب راک
او اوس لګدا دا چې مسله زیاته شوې ده نو موږ خپل کوشش کوو چې د دوی ته خنخه خدمت یو کو خنخه په هسپتال باندې د روتين چې کم کار دي دغه په نسبت دو چند درې چند بوجرغله دي نو خمه خلک به خلکو ته ځنه ګیلی وی خلکو ته به مشکلاتو کې وی خلکو به ګیلین کېږي ځکه مریض اسم ګیزر ګلمن کېږي
د دې بې کورشیو مریضانو لپاره د سرکاري روغتونونو نه علاوه په غیر سرکاري توګه هم د خیر ښېګڼې ادارې او د ډاکټرانو د تنظیمونو لخوا ځای په ځای روغتونونه جوړ شوي دي. خو په دغه ټولو روغتونونو کې موجود سهولتونه په کمېدو دي، ځکه چې د فاټر ډیزاستر مینجمنټ اتارټي په وینا د 3,00,000 نه زیات بې کوره شوي ولس بنو ته راغلي چې پکې ماشومانو شمېر زیات دی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو ته د شمالي وزیرستان د خلکو د ستونزو په اړه یو بل راپور وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وایي چې د پاکستان پوسټ په دومره بیړه آپریشن پیل کړی چې دوی ته د وتلو وخت نه دی ملو شوی. دوی شکایت کوي چې لارې بندې دي او خپلو کورنو سره په علاقه کې بند پراته دي. د شوال اوسیدونکو له مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود سره خپلې ستونزې شریکې کړي چې په دې رپورټ کې اورو.
د مشال ریډیو په درناوي کې او د مشال ریډیو په واسطه د پاکستان حکمرانون او د نړۍ انساني حقوق څښتنون ته خپل ژغره سوالو په غرض د قطبي وزیرستان شوال اوسیدونکو څلور ورځې مخکې د شوال په وړي کې اډاک شیوا بیړوندۍ جرګه راوبلله چې په کومه کې د سیمې د مشرانو، ملکانو، عالمانو او سپین ږیریو ژڼیو سره تر اووه سوه پورې قبایلیانو برخه واخیسته. پدغه مو کې د سیمې ځن مشرون مشال ریډیو تا پدا رنگ بوجا غدل.
زه مالک پای مامات یم، میژ د خپل وطن دی، دا میش پر شوای نشي. میژ شځه وړه بچیون د میش په کورینا کې شهیدون سوي دي، پرانی نه سوي دي. یم میش تر دای جو تای ظلم شي.
اسلام مسعود نن نوم دی، دا بمباری چوک په داش چې کیم شهیدون شوي دي، دا ټول مقامی خلق دی. ملي چې کیم وښته دا د غا مقامی خلق دي.
زه سید علامه جی یم، میش سره چې کیم قبر ظلم شي دا وڅ په وتر سره شي، چې میش زرا نقصان او حکومت
چاٹی پاتور اسپال جو زینا روغلل دے میش پا کرینا او دے میش پاس کولینا بندے بمباری وشوا دے میش پا پیغمبر دی دے میش پا زاور دے میش پا تکلیف دا دے میش حکومت اے زغاور نکو خوان دی مان دی او وڑو بچو بلا وڑے کے بلا تیزے کے دا پنڈی جی دا مشتا ڈیر تکلیف تا
منو عبداللہ جان دا میرا بانی سے مشتا وہ کو سے مشتا گونا کھڑائی وی دای دار تا ماپ کو سے نیم اپ کائی وی بیرا مشتا جی وہ شای سے مش وقت دیتا دنے لوڑ سی
منو دا عبداللہ خان مش امن پسند خال کی پر مش پر سروڈینا باندھی لیار باندھی وہ وچ پنا کم پاس پہ مش پہ خبینا وہ دوی چ جٹر پر سرو والی دا بمباری نہ خونا پاس اسرائیل کے اشتہ جدے پخپل عوام بندے بمبار کو
مو نم اسلام الدین دا اشتہ دا دخل کے شکلی نہ وقت سے دیر دے ورشن تور و وشتی دی او ستر سری دی دا ټول دے جٹے دے واجنا ټول عوامی روی سر کڑائی دے دغ پاکستان مشتا دا مطالبه دو چ مشتا دے دے وانا لیار خلوصا کو مشتا دا ٹرانسپورٹ رو کو چ میش دی خان تا وفزی دتم ارس چ څومره چنی دامر بخشری دی خو چ صرف دے میش و زونی نه تخیر شی
در شوال دے کبالیانو دا غا گتنیو کے او غشتن می چ دسی منا د کومی اسمبلی نمائندا محمد نذیر تا مخ شکڑے او غوی پ دارنگ جواب وک
وکی دا خبر ادوس نن د وزیرستان عوام باندې کیم تکلیف تا کیم مصیبت آئی دا قابل برداشت نه ده. چې لکه سوال راکادو هغه ډیر په تکلیف دي. نورزاد ګورنمنت نه دا اپیل کو چې ترانسپورت باندې باجا فورن وکړو د سوال خال ته د ګوډي ورساوي چې هغه نه په بازار په آداب سره په پردا سره خپل خپل وطن ته ورسی.
دلته موجود یو مشر اساق دا هم برسیره کړه چې خبره په بمبارو د شجو او بچانو په وژل نہ سمجھی بلکہ نورا ہاں کرکے زیادتی جی زکا دے او کمرانون سترگے وغاڑے وی او دے مسئلے دے سماولو پا غرز دے کاجے و جلیارے زرکی سامے کی سلاب مسعود، مشال ریڈیو، وڑی کے اڈا، شوال، قطبی وزیرستان.
اوریدونکو، دلته تاسو ته یو اعلان کوو چې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر یو د مرستو غوښتو لپاره یو ټلیفون لاین برابر کړی دی. په دې ټلیفون نمبرو تاسو ته قسم سلی د شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته هغه په دې نمبر باندې حکومت سره رابطه کولای شي. چاته کوم مرستې نه ملو هغه په دې نمبر دغه مرستې ترلاسه کولای شي. خپل حال ورته ویلای شي. نمبر دی 0321910350. بل نمبر دے 0333490829. او دریم نمبر دے صفر درې دوه یو نه یو پنځه شپږ شپږ و پنځه په دې نمبر او تاسو حکومت سره رابطه کولی شي. تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوو چې هم د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو په اړه دی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د وزیرستان په زرګونو خلکو کړې پیل کړي دي چې پکې هغه ماشومان هم شامل دي چې وړاندې ورته د پولیو څاڅکي ورکول ممکنه نه وو. نو باید پوځي او حکومتي چارواکي اوس دغه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي زر تر زره ورکړي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو
د اکسپرس ټریبیون په یوه اداریه کې راغلي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو اثر به یوازې په وسوالو نه پریوزي، بلکې دغه سره هغه په زرګونو خلک هم بې کوره شول چې د دغه سیمې نه په کډه کولو مجبور شوي دي. د شمالي وزیرستانه کډوال هم د افغانستان په لور روان دي او هم په خبرو د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په دغه کې یو ښه خبره دا مخته راغلي چې هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شو چې مخکې ورته د پولیو څاڅکي ورکول ممکن نه وو. د جون په 19 نیټه په سلويختو ټرکونو کې کډوال د شمالي وزیرستان افغانستان ته تلل، خو په لاره ورته هغه وخت د تللو اجازه ورنکړل شو کله چې دغه خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار وکړ او دوی یې د بنو کیمپ ته ورولېګل. په دغه وخت بې کوره شو خلکو غوښتنه وه باید حکومت لومړی دوی ته خوراک او سرپناوی ورکړي، نو هله به دوی خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي. دا وخت بنو په کیمپ کې یو شپېته زره د شمالي وزیرستان اوسیدونکي موجود دي چې په کې څه کم درې زره ماشومان دي. اکسپرس ټریبیون لیکي د پوځي چارواکو سره هم دا یو ښه وخت دی چې دغه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي او باید په دې لړ کې پوځي او حکومتي انتظامیه وخت ضایع نه کړي، ځکه چې وړاندې دغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول یو ګران کار وو. په پاکستان کې د پولیو وایرس د خورېدو له وجې د صحت نړیوالې ادارې هم د پاکستان په بهر تلونکو خلکو دا ضروری کړي چې واړه او لوی ټول به له ځان سره د پولیو څاڅکو سرټیفیکیټ وړي او له دغه وروسته به بهر سفر کولی شي. په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو وایرس 2 کیسونه مخې ته راغلي دي چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده. په دغو کې 4 د قبایلي سیمو سره تعلق لري، 2 د خیبر پختونخوا او 6 د سند صوبې سره تعلق لري. په کیمپونو کې د دغه کډوالو رجسټریشن هم روان دی او دغه به ډیر وخت اخلي او باید مرکزی او صوبایي حکومتونه د دغه لپاره منصوبه بندي وکړي. اکسپرس ټریبیون لیکي دغه کډوالو خپل کورونه پرېښودل، زیاتره خپل مالونه هم په کورونو کې پرېښودي او اوس د پیسو ذریعہ هم نه لري، نو دغه خلکو ساتل اوس د ریاست ذمہواری جوړیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورځو افغانستان ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د یوې برخې د نتایجو د اعلان پروسه یې وځنډوله. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ په کابل کې وویل دغه پریکړې له دې عمله کړې چې دا مهال په افغانستان کې د رامنځته شوې انتخاباتي لانجې د حل لپاره خبرې اترې روانې دي. په عین حال کې فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د نتایجو د اعلانولو ځنډیدل ممکن د معترض کاندید عبدالله عبدالله او انتخاباتي کمیسیون ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. نور تفصیل له کابله د نسیم شفق په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په پروسه کې د ډیر شفافیت په هدف د جمهوری ریاست د انتخاباتو د قسمی یا یو برخه نتایجو اعلانول وځنډول. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د انتخاباتو په پروسه کې پیدا شوې شخړې ته په پام د انتخاباتو قسمی نتایج به وروسته اعلان شي، خو ښاغلی نورستانی دا څرګنده نه کړه چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج به څه وخت معلوم شي. دی وایي د هیواد پر حالاتو تاسو پوهیږئ، نو مو پریکړه وکړه چې قسمی نتایج به یو څو ورځې نورې هم اعلان نه کړو تر څو ځینې دقیقې څېړنې ترسره شي. د یونما او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ خبرې روانې دي، مسایل یو څه واضح شي بیا به قسمی نتایج اعلان کړو. تر دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې ډېر ژر به د 30 یا 35% شمیرل شویو رایو نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قسمی نتایجو اعلانول وروسته له هغې وځنډول چې د جمهوري ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله له انتخاباتي کمیسیونونو سره خپلې اړیکې وځنډولې او د رایو شمیرنې د پروسې د درولو غوښتنه یې وکړه. ښاغلی عبدالله ویلي چې له دې وروسته پر انتخاباتي کمیسیونو باور نه لري او نتایج به یې هم ونه مني. د ملګرو ملتونو سازمان د عبدالله دا غوښتنه چې د رایو شمیرل دې بند شي د خوښنۍ وړ خبره بللې ده. دغه راز د امریکا متحده ایالاتو هم د جمهوری ریاست پر کاندیدانو غږ کړی چې انتخاباتي کمیسیونونه پریږدي چې خپل کارونه پر مخ بوزي. په همدې حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ وایاند فهیم نعیمی وایي چې د قسمی نتایجو د اعلان ځنډېدل کومه قانوني ستونزه نه لري.
د قسمی نتایجو په اړه د ټاکنو په قانون کوم څه نشته. دا په هغه لایحه کې راغلي دي چې د ټاکنو کمیسیون لخوا تصویب شوی دی. نو که چیرې د ټاکنو کمیسیون لخوا د شفافیت رامنځته کولو لپاره دا قسمی نتایج ځنډول کیږي او په دې کې د دواړو کاندیدانو قیاد هم حاصلیږي او شفافیت ډیریږي، په دې کوم خاص مشکل نشته. باید په پروسې باندې د دواړو محترمو کاندیدانو قناعت وي، اعتماد وي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د دې کمیسیون له ولایتي دفترونو څخه د یک شنبه ورځې تر پایه به د انتخاباتو د نتایجو د فورمو راټولول بشپړ شي. دوی وایي له ټولو ولایتونو څخه د 80% رایو نتایج سیستم ته اچول شوي او دا لړۍ په منظم او نورمال ډول دوام لري.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتي شخړې د حل لپاره مرستې ته تیار دي. په کابل کې د یوناما دفتر ویان نظیف الله سالارزي د شنبې په ورځ مشال لیلی ته وویل چې دا مرسته به دوی په انتخاباتو کې د ښکېل خواوو د رضایت او د افغانانو په واسطه د انتخاباتو د مدیریت په صورت کې کوي. نورحال نسیم شفق.
د ملګرو ملتونو سازمان په مشروط ډول تیاری سرګند کړ چې د افغانستان د رواني انتخاباتي ستونزې په حل کې همکاري کوي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي کچیرې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې د ملګرو ملتونو د سازمان همکارۍ ته راضي وي، نو دوی به په دې برخه کې مرسته وکړي. په کابل کې د یوناما ویان نظیف الله سالارزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مرسته به د انتخاباتي شخړې په حل کې په دې شرط وي چې د انتخاباتي پروسې مشري په خپله افغانان وکړي.
ملګري ملتونه چمتو دي چې د افغانانو په مشري په هغه ډګر کې مرسته وکړي چې کوم وضعیت رامخته شوی دی هغه ته یو حل لاره پیدا شي. خپلو مرستو ته د افغانانو په مشري باندې او د افغانانو په مدیریت باندې دې بهیر ته به دوام ورکړي او د ټولو اړخونو دخوا توافق نظر پرې موجود وي.
په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان فاضل سنچارکی وویل چې په دې اړه ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي یانکوبش سره هم د شنبې په ورځ خبرې کړې. د سرګند کړه چې په دې هیواد کې د رامنځته شوې انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان رول اساسي دی او باید چې مداخله وکړي. ولسمشر کرزی هم د جمعې په ورځ د علماو شورا له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې ویلي چې دای د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله له هغې غوښتنې سره موافق دی چې ویلي دي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګري ملتونه مداخله وکړي. خو د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم په دې برخه کې یو څه متفاوت نظر لري. د دې ټیم یو غړي ظاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات له قانون سره سم تر سره شول او د مدیریت او د نتایجو د اعلان دنده د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه ده. د ښاغلي زهیر په خبره په انتخاباتي پروسه کې داسې کومه ستونزه نشته چې ملګري ملتونه پکې مداخله وکړي، خو بیا هم که چیرې د ده په خبره په دې پروسه کې کومه ستونزه وي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له حکم سره سم د ملګرو ملتونو سازمان ته د همکارۍ زمینه برابره کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د انتخاباتي پروسې د سارنې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د همکارۍ هرکلی کوي.
ملګری ملتونه کچیرې د څارونکو په توګه څارنه کوي، موږ ورته هرکلی وایو او هیڅ ستونزه نشته. که هر څومره ملي او نړیوال څارونکي د انتخاباتي پروسې د شفافیت څارنه کوي، موږ یې پلویان یو.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په موجودیت کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب د رامنځته شوې انتخاباتي شخړې په حل کې مرسته نشي کولای.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کیدونکې ده. دغه وخت چې تاسو مونږه د خبرونو د لنډیز په انتظار یو، فرخنده اسد نه خبرونه اورو.
د قبایلی سیمو لپاره فاټا سیکرټریټ مشر ارباب عارفای وفاقي حکومت په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو سره د مرستو لپاره 50 کروڑ روپۍ ورکړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د رېجستر بې کوره شو خلکو شمېره 3 لک ته رسیدلې. د افغانستان سولې عالي شورا یو پلاوی بعد د ملي امنیتي شورا د رئیس رنگین داس فرسپنتا په مشرۍ کې پاکستان ته ځي. افغان چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې په دې سفر کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په داسې وی تګلارې خبري وشي چې په دوانو هیوادونو کې دایمي سوله راولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د روان کال مارچ میاشتې راهیسې په پاکستان کې مېشت افغان کډوالو ته د نوي کارډونو د ورکولو عمل به د روان میاشتې تر 1 مینیټې پورې جاري وي. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي طالب وسوالو پرون د خالی پورز د جلال آباد په ایرپورټ چې د نیټو پوځي اډه هم لري راکټي حمله کړې ده. چارواکي وایي په دې بریدونو کې مرګ جوړ نه ده اوختي او نه هم مالی زیان اړولی. په عراق کې د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي سنی وسلواله ډلې د هیواد په دوه مهمو خارګوټو قبضه کړي چې یو د شام د پولیس سره نږدې دی. د عراق او شام د اسلامي دولت وسلواله ډلې د فرات سیند سره راو خارګوټې او د انبار صوبې انا سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشینکو خبرداري ورکړې ده. هغه سره یو بل لار هم شته. کچېری اوس په لوو بیلتون غوښتونکو د یوکرین لخوا اعلان شوی جنگبندۍ نه خپل ګټه پورته کړه او د بیلاروس د بشري حقوقو یو پیژندل شوی فعال الیس بیالیاسکی له زندانه تر خوشې کېدو وروسته د مینسک ښار ته رسیدلې ده.
اوریدونکو فرخنده اسد وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس د پاکستان د خبریدونکو ځینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل کتنه کړې. راځي چې دا وره.
نن د پاکستان بازي ورسپانو خپل اداري په ملکی صورتحال او سیاسي اړيګړي لیکلي دي. د کې مشرق ورسپانو وایي چې یو طرف ته شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد ضرب اعظم اپریشن روان دي، نو بل طرف ته پاکستان عوامي تحریک، تحریک انصاف او بازي نور سیاسي ګوندونه د حکومت په ضد تحریک شروع کولو تیاری کوي. اداري وایي چې د لاهور ماډل ټاون پیغه په هر صورت د غندلو وړ ده او دغه وجدا چې شهباز شریف، درانا ثنا الله او ډاکټر توکیر نه استفاګانې هم اغستې دي چې دا شن پلټنې پاک صافي وکړي او د پلټنو د پاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. بل طرف ته که د دې پیښې په شا څوک د حکومت په ضد تحریک چلوي، نو یقینا د دې اثر به په شمالي وزیرستان اپریشن هم پریوزي او دا به د جمهوریت دپاره هم ګټور نه وي. اداري مخکې زیاتوي چې پاکستان ته تر دې دمه 3 ځله امیرانو سخت زیان رسولی دی او آیا پاکستان د 4مې مارشل لا توان لري؟ که داسې نه وي، نو باید چې ټول سیاسي ګوندونه د تحریک سوچ له پامه وباسي او خاص کر عمران خان له پکار دي چې د اقتدار منډو ترلو په ځای د خیبر پښتونخوا په صورتحال توجه ورکړي. چرته چې د دوی حکومت ته او بلدا چې د پاکستان ولس هم باشعور دي، دوی به کله هم د داسې قسمه تحریکونو برخه نه جوړیږي چې نقصان یې جمهوریت ترسي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې پاکستان کې نه د مذاکراتو دوران او نه د اپریشنونو دوران ترهګری ولاړ ده، بلکې داسې ښکاري چې د شمالي وزیرستان اپریشن سره وسلوال د یو عجیبه یری ښکار شوی دي او د دې ثبوت دا دی چې دوی اوس په هر ځای حمله کوي او د زړه بړا سوباسي. دغه لړکې مانسیره کې بمی حمله او پېښور کې پولیسوالو باندې د ډزورستو د جمعې پورز ماسخوتن تر هغه د اسلام آباد مضافاتي سیمه کې د پیرچن بادشاه مزار په نخ کړو. اداري وایي چې دغه پیښه کې د مریدانو، منجورانو، زیارت کوونکو او عقیدتمندو په ګډون یو شمېر خلک جوبل شو او داس اول ځل نه دی، بلکې د دین وړاندې هم د اقلیتونو عبادت ځایونه، د مختلفو مسلکونو جماعتونه، امام بارګاه، درزګاه او نور مقدس ځایونه، د بزرګانو مزارات او داشان نور مقامات په نخ کړی شوی دی. حالانکه د پیغمبر علیه السلام حکم دی چې د جنگ په حالت کې و هم په ماشومان ماشومانو تورسرو بوډاګانو او هغه خلکو عملی نه کوي څوک چې وسله نه راخلي خو دلته ټول بې ګناه خلک پنخه کیږي. اداري اخیره کې لیکي چې د ټولو وسلوالو ایجنډا یو ده او هغه دا چې ملک کمزوري کړي. دا ټول په بیرونی ایجنډا کار کوي. هر څوک دوی مختلف نارې او مختلف نمونه لري او د دې لعنت نه د خلاصي یوازنی لار دا ده چې ټول کام یو موټی شي او په شریکه سره د دې مقابله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان پوز لخوا په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه د عملیاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده، او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د امریکایي پوځینو د وتلو وروستو د حالاتو په اړه یوه مقاله لیکلې. د دغو دواړو مقالو تفصیل درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د کلنا د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه عملیات پیل کړي دي، خو شا تر 2 لک زیاتو عام وګړو له دغه سیمې څخه کډي کړي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو وروسته موجوده حالاتو یو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی. مقاله لیکي په څرګند ډول د پاکستان پوځ په موجوده کاروایانو کې د قبایلي مشرانو د ملاتړ اهمیت منلی دی. حکومتي چارواکو ویلي دي چې اغېزمنو سیمو ته یې د کډوالو لپاره خوراکي توکي او دوایان لیږلي دي. خو د تیرې جمعې تر اوسه پورې په بنو کې د دې لږې نښې ښکاره شوې دي. چارواکي وایي چې د کډوالو په کیمپ کې لږ تر لږه 200 خیمې لګول شوې دي، خو زیاتره قبایل په حکومتي کیمپونو کې د اوسېدو نه ډډه کوي او وایي چې که دوی چرته کولی شي نو په خپله به ځان له د اوسېدو ځایونه پیدا کړي. پوځي چارواکي وایي چې پوځ به تر دې وروستو په دغه سیمه کې خپل ځمکني پوځیان هم ځای پر ځای کړي. مقاله لیکي بمباري په ټول شمالي وزیرستان کې د پاکستان هوایي ځواکونو لخوا کېده چې د وسلوالو پټن ځایونه په نښه کړي، خو قبایلي مشران وایي چې په هوایي بمباري کې وسلوال نه بلکې عام وګړي وژل شوي دي. یو قبایلي مشر حاجي عصمت جان ویلي دي چې د پدې بریدونو کې د یو وسلوال مړی هم نه دی لیدلې. کېدای شي چې وسلوال پکې وژل شوي وي، خو دوی د شمالي وزیرستان په مختلفو برخو کې د ړنګ شوو کورونو نه زیاتره مړي د لسګونه عامو بې ګناه وګړو ترلاسه کړي دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاکستان او بهر ملکي خبريالانو ته په شمالي وزیرستان کې د تګ اجازه نشته. په موجوده عملیاتو کې د اسادو سرچینو لخوا د وسلوالو او د ولسي وګړو د مرګ شوبلې تصدیق هم مخې ته نه دی راغلی. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې امریکا په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د ګواښونو مخه نیولې ده، خو په دې خبره سوچ کول پکار دي چې د هغو لاسته راوړنو پر ځای ساتلو لپاره به فشار ساتل پکار وي. د ورځپاڼې په خبره د دغو کامیابو پر ځای ساتل به ډېره ګرانه وي، ځکه چې په افغانستان کې به امریکایي پوځیان موجود نه وي. ورځپاڼه زیاتوي چې په عراق کې په 2009 کال کې د القاعده شبکې سره تړلې ډلې لمین سوړل شوې، خو چې کله امریکایي پوځیان له عراق څخه په 2010 کال کې وتل نو دغې ډلې د انتقام اخیستو په موخه بیرته راغلې. واشنگټن پوسټ لیکي چې د عراق په شان له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل به د هیواد د مستحکم کېدو په اړه جدي اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې افغانستان اوس هم د نازک حالاتو نه تیریږي او په دا هیواد کې ګاونډي هیوادونه یو درز یا خلاف جوړول غواړي چې د لاسوهنو لپاره زمینه برابره کړي، او دا خطرونه هم زیات شوي چې کېدای شي د هېواد کورنۍ جګړې په لور لاړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی د افغان ملي اردو سره په مرستو کې تر ډېره حده د کمې راوستو منصوبه جوړه کړې چې ورسره د ترهګرو د فعالیتونو بیا پیلېدو خطر هم جوړېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانستان د عراق په شان د تیلو زیرمې نه لري چې د امنیتي ځواکونو صلاحیت پر ځای وساتي. واشنگټن پوسټ لیکي چې له افغانستانه داخلي پوځي په وستو سره باراک اوباما د نوي امریکایي ولسمشر لپاره نور خطرونه جوړوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په بیلاروس کې د بشري حقوقو یو یاد فعال چې د نوبل د سولې جایزې ته هم کاندید و له بند څخه خوشی شوې ده. الیس بیالیس کی وایي چې د بخښنې د فرمان له مخې آزاد شوې ده. دا چې نوموړی ولې بندي شوی و، اجمل اندي نور تفصیل بیانوي.
د بلاروس د بشری حقوقو یو پیژندل شوی فعال الیس بیالیس کی له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته د مینسک ښار ته رسیدلی. دا ازادي راډیو د بلاروسي څنګ دا رپورت لمخي نوموړی ته پرون د اورګاډي په یو تمځای کې د نوموړی د میرمنې ناتالیا او د نوموړی د پلویانو د ویډل لخوا هرکلی ویل شو. الیس بیالیتسکی خبریالانو ته وویل نوموړی د بخښنې د هغه فرمان لمخي له زندان څخه خوش شو چې د جون په 28 نیټه عملي شو. بیالیتسکی وایي فکر کوم دا یو عمومي مرسته وه، ستاسو له مرستې پرته هیڅ هم نه کېدل. البته نړیوال او د هیواد دننه ملاتړ د دې سبب شو چې تر وخت مخکې خوش شوم، یو کال او 8 میاشتې مخکې. د بشری حقوقو د فعال ویل چې د زندان څخه د زر خوشی کېدو په اړه په همدې ورځ چې خوشی کېده سهار خبر کړی شو. نوموړي ویل چې پرې فشار و څو د بخښنې غوښتنه وکړي، خو زیاته یې کړه چې دا کار یې ونه شو کړی. الیس بیالیاتسکی چې په بیلاروس کې د بشری حقوقو د یوې ادارې مشر و، په 2018 کال کې د مالیې د نه ورکولو په تور مجرم وبلل شو او په 4.5 کاله بند محکوم شو. د بشری حقوقو د فعال ویلي و چې بې ګناه دی او پلویانو یې هم ټینګار کوي چې بیالیاتسکی د سیاسي انګیزو له کبله بندي شوی دی. اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشری حقوقو نړیوالو ادارو په وار وار د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی و چې الیس بیالیاتسکی یو عقیدتي زنداني دی. نوموړي ته په 2013 میلادي کال کې د وسلاو هاویل د بشری حقوقو لومړنۍ جایزه ورکړل شوه چې د الیس بیالیاتسکی په استازیتوب یې مېرمنې ترلاسه کړه. نوموړی په 2012 او 2013 کلونو کې د نوبل د سولې د جایزې کاندید هم و.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د ملي امنیت شورا د رئیس رنگین دادفر سپانتا سفر د سولې د ټینګښت لپاره مهم وباله. د سولې عالي شورا غړي قاضی محمد امین وقاد مشال ریډیو ته وویل دا هیله مندشته چې په دې سفر کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په داسې یوې تګلارې خبرې وشي چې په دواړو هیوادونو کې دایمي سولې ته لار هواره کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم له دینی عالمانو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د رئیس په مشرۍ به یو افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. صفی الله ستانګزی پی نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستاني حکومت ترمنځ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه به خبرې په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت اغیز وکړي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وخات ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان حکومت د ملي امنیت شورا د رئیس رنگین دادفر سپانتا په مشرۍ یو پلاوی د سولې د ټینګښت په هدف د خبرو په خاطر پاکستان ته لیږي، په سیمه کې به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پرمختګ وشي. ښاغلی وقاد ویل هیله مند دی چې افغان او پاکستاني چارواکي په داسې یوې تګلارې خبرې وکړي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دواړو هیوادونو ملکیان زیانمن نشي.
موږ امیدوار یو چې دغه څه تصمیم ونیول شي چې د وزیرستان د آزاد سیمو او د خوا د خوست او پکتیکا ملکی خلک متضرر نشي او د مسلې ته د لارې د حل راوځي چې هغه لنډه موده او اوږده موده کې صلح ته منتظر شي او د افغانستان او پاکستان دواړه ملکی خلک او هیوادونه د تروریزم له ښکار نه نجات پیدا کړي.
ښاغلی وقاد وایي افغان حکومتي چارواکي افغانستان ته د پاکستاني چارواکو له سفر وروسته پاکستان ته د سولې د خبرو په خاطر ورځي او د دې سفر په نتیجه کې به د سولې په برخه کې مهمو پرمختګونو ته زمینه برابره شي. نوموړي ویل که څه هم په تیرو سفرونو کې د سولې عالي شورا غړي هم د افغان پلاوي ملګرتیا کړي، خو په دې سفر کې دقیقا نه ده معلومه چې د دې شورا کوم غړی به د ښاغلي سپانتا په مشرۍ له پلاوي سره مل وي که نه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې پر اسپارګ مڼې کې له دینی عالمانو سره په خبرو کې ویل د سولې د ټینګښت په هدف د خبرو لپاره به یو افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. ښاغلی کرزی ویل د دې پلاوی مشري به د ملي امنیت شورا رئیس ښاغلی سپانتا کوي او د سولې خبرې به د بحثونو مهمه اجنډا جوړوي.
په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي، د دې د مشاور د امنیت ملي سره وکښيني او دا تګلاره به وسنجوي چې په هغه کې د سولې پروسه په راس کې د امور ده. زموږ اول شرط دا و چې که تر څه مجادله کوي د تروریزم دغه په خلاف نو په افغانستان کې سوجي په لغويس او د سولې کوشش سره وک او دا به نتیجه ورک.
له جمهوری ریاست نه ترلاسه شوې معلوماتو لمخې جمهور رئیس کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له افغانستان څخه به یو هیئت پاکستان ته ځي او د سولې د ټینګښت لپاره به د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. کارپوهان ویل دي مخکې هم په وار وار افغان او پاکستانی چارواکو د سولې د ټینګښت په خاطر سره خبرې کړي، خو کومه عملی نتیجه نه ده معلومه شوې. صفی الله ستانګزی، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، اوس وخت راغلی دی د اوونیزي ادبي خبرونې د باختر ستوري. د نن د باختر ستوري کې تاسو د پاره لیکوال، شاعر او خبريال باز محمد عابد د نوی کور نوی ژوند د ډرامې د شلمی کلیدی په ویاړ د غونډې رپورت وړاندې کوي. له یو ځوان شوقي سندرغاړي خوشحال مومن سره خبرې په دې خپرونه کې دي او یو شعري ټولګي د مخکتن رپورت هم به واري. دا خپرونه هر اونۍ باز محمد عابد وړاندې کوي. راځي چې وورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم.
باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به د نوی کور نوی ژوند ډرامې د شلمی کلیزه په ویاړ دی او غونډې رپورت ولرو. بیا به د ځوان شوقي سندرغاړي سره د زړه خواله ولرو او په اخره کې به د یو کتاب د مخکتنې حال په یو رپورت کې درکړو. نوی رپورٹ ترازو. نوی کور نوی ژوند د هغې ډرامې نوم دی چې د تیرو شلو کلونو راهیسې د افغانستان د تعلیمي خپرونو موسسه جوړوي او د بی بی سي راډیو له لارې خپریږي. یاد ډرامه په ټولنیزو مسایلو سربیره د تعلیم، روغتیا، زراعت او کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ډرامې په بڼه بیلابیل پیغامونه د خپلو خپرونو په لړ کې خپروي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې د یادې ډرامې شلمه کلیزه ونمانځل شوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. کور نوی ژوند ډرامې شلمه کلیزه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې پر یو شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو او فرهنګیانو سربیره ورته د ډرامې باقاعده اورېدونکي هم وربلل شوي ول. د یادې ډرامې د ارزیابي د ګروپ مشر آیات الله نیاز په خپلې پرانیستونکي وینا کې وویل چې دوی کلي په کلي ګرځي، د خلکو نظریات راټولوي او د ډرامې د لیکوالو مخ ته یې ږدي.
مخکې د دې چې موږ مثلا ډرامه جوړه کړو، موږ څوک کلیو ته، ولایاتو ته، ولسوالیو ته د خلکو سره له نږدې نه ګورو، د هغوی ضرورتونه لټوو چې دوی په دې برخه کې څومره معلومات لري او کومو نویو معلوماتو ته دوی ضرورت لري. دا د ضرورتونو یوه ویدا چې دی په ګروپی شکل او انفرادي شکل باندې د خلکو سره سره رسول کیږي، د دوی نظریات راټولېږي او د هغه په بنا باندې د مولیکولان په خبرونه او ډرامې جوړوي.
انجینر ستان امیر زهیر چې د تیرو شلو کلونو رئیس دی یاد ډرامې د لیکوالو لډلې څخه دی، وایي چې په داسې موضوعاتو ډرامې جوړوي چې په ولس کې مثبت بدلون راولي.
زمونږ ټول هدف ته دغه ډرامې نه امداد چې مونږ د خپل ولس په سلوک یو مثبت بدلون راولو. د همدغه بدلون له امله مونږ دغه شل کاله په دغه ارتباط باندې ډېرې زیاتې کیسې لیکلې دي، ډېر مسایل طرحه کړي دي.
استاد محمد اسیب سمیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د نوی کور نوی ژوند ډرامې ډېری لیکوال او انځورګران پیدا کړل.
دغه ډرامو موږ ته څنور ارزښتونه راژوندي کړل. دې ډرامو د ډرامو لیکوال پیدا کړل، د ډرامو لوبغاړي پیدا کړل، د ډرامو انځورګران پیدا کړل. د خپل د مثبت اړخونه دي چې د هنرونو د پنځونې او د هنرونو د ځلونې
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د ډرامې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوی کور نوی ژوند په ډرامه کې داسې مسایلو ته ځای ورکړل شوی چې پراختیا ته یې ضرورت لرلو.
او نوی کور نوی ژوند ډرامه چې کوم ده، هغه ولسونه چې هغه په کلو باندو کې وسیدل مستقیما هغه سره مفاهمه او افهام او تفهیم درلوده. دا غوی اقتصادي ژوند، دا غوی فرهنګي ژوند، دا غوی عقیدوي ژوند، دا غوی کرکیله، دا غوی مالداري، دا غوی زراعت او د غرونو او د ځنګلونو ساتنه، د اوبو فر مسایل، دي داسې مسایل چې هغه پراختیا ته او انکشاف ته اړتیا و. نوی کور نوی ژوند ډرامه دا خدمت تر دې
د نوی کور نوی ژوند د ډرامې شلمه کلیزه تر دې وړاندې په هرات، مزار شریف او خوست کې نمانځل شوی او د افغانستان د تعلیمي خپرونو موسسه په پام کې لري چې په کندهار، بامیان او کابل کې هم ونمانځي. د تیرو شلو کلونو راهیسې تر دې دمه د یادې ډرامې سباندې 3000 اپیسوډ یا برخې د بی بی سي راډیو نه خپرې شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، خوشحال بمن یو کلیوال ځوان دی چې د سندرو ویلو لپاره ښکلی قریحا او ښکلی غږ لري، خو د کلتوري محدودیتونو له امله په دې نه دی توانېدلی چې د موسیقۍ د هنر په ډګر کې په ډاګه خپل ځان وازمایي. له نوموړي سره مو د زړه خوالې ته رابولم. مومن صاحب، که دا راته ووایي چې دغه هنر سره ستاسي شوق څنګه پیدا شولو او بیا دې څه وکړل په دغه برخه کې؟
تابن سیدار پختون په خټه کې هنر موجود دی. پختنو بچای مې احساس سره د خپل هواد چې د خپل غږ څنګه اوچت کم، موسیقي سره مې ډیره زیات علاقه وه. ما بکلا شاولی استاد منگل استاد می اوریدو چې متاثر ما غد هرم باچا نه ایم ډیر زیات موږ یو کورنۍ چې د مذهبي کورنۍ ده نه وختل چې ته د موسیقي ډګر ته راشي او ما به دغه لار کې ګامي خې دي تر دې د مقام یې بنه
تاسو په دغه ډګر کې د موسیقۍ د الو سره مو سندري ویلې دي
ما یو 61 2000 تنظیم کال کې درو سره لوبټه پرګرام دیوس خان مومن شهري وا ډیر ښه تاثیر ما ته پاره کړو ورسته ماته دغه بدی خاطرې ترخی خاطرې پرخې دي
لکه څه ترخی خاطرې
ترخی خاطرې زموږ د کلی دودونه دي رواجونه دي مذهبونه دي زموږ کورنۍ نه غواړي چې داسې کار دیو کی
نو تاسو چې هغه کیسه ټوکړلو د خلکو د اوریدونکو ریاکشن سو او تاسو د کورنۍ سو
کله چې دا کیسه میدان ته راغی زما د کورنۍ خو ما سره د مور نه بغیر ټول مخالفو او تشویق دومره تشویق چې زما د کیسه معنی خوشاله منجو
په اوسنی وخت کې د غستا سندر اوریدل شي
بلی عادت سبا شته دی خو په عجیب مورال کې دی ځکه چې وخت تیر شوی دی اوس دور چې دی د ماډرن موسیقي دی او هغه د کلیوالي او اصلي موسیقي د افغاني هغه سره ما کړی دی اوس خلک غواړي چې دغه ماډرن موسیقي واوري نو دغه ماډرن موسیقي ته موږ لار نه پیدا کړی کوشش کوو کلار پیدا کړو خو انتخاب ښه شیر ولرو ان شاء الله به موږ هم خلک واوري
کله چې تاسو کورنۍ تاسو د دې هنر د خدمت نه منې کړی استا په ذهن دا سبد اثر ونک
په مې دومره اثر کو چې ماته عصبي تکلیف چې موږ او تاسو ورته روحي تکلیف یو دا سره زمخ شوم او دې بدی ورځي بد شپې ما په سختو لحظو کې تیر کړی دي او وسیم تیروم به شفیق ډاکټر چې به خبر کی یو مشهور ډاکټر دی اعصاب متخصص دی هغه ته زو لاړ ما ورڅو واري ډیر دوی مم ته نه وخړه هغه ماته لسته وهم دی او زما سره چې څوک تلو په وځي هغه مشر ته زما ویل شي دې سره گزاره وک دا مریض نه دی دا تاسو مریض کړی دی کچر تخپل دی هنر ته تاسو پرې دی دا هنر دی کی دی د کم ځان نه دی راوړې په دې بخټه کې موجود دی به دا ورس نه دی خو ما سره له گزاره شروع شوی و
تاسو ته چې کله ډاکټر مشوره درکړل چې تاسو خپل هنر ته مخه کړئ بیا تاسو پر دغه برخه کې چرته په کلو ولوسونو کې داسې مېپلونو کې خپل आवाज وازمایو
او چې کله مزه وخت دی چې یو ځای ته تلم ځان ته د ځان په شان خلکو ته سره د ناستم او یو څه مې ویلې دي او غیز ما خپل لا غدب او غا پرده مغه سي ساتلې ده
تاسو په شروع کې د ارون بچانه د تاثیر خبره وکړه کې دې شي تاسو بډيري سندري هم دغه زدلري او زمزمه کړي بم وی اوس تاسو کولای شئ چې د مشال لاړی وریدونکو ته او مغه د ارون بچا کومه سندره چې تاسو ډیره خوخوي زمزمه کړي
ارون بچا خو هغه څوک دی چې یوازې نه پښتو ته کار کوي خسته انتخاب لري ما ورته تل پیر ویل دی او زه مرید ما دا مې ارمان دي چې کله به سره مخامخ کینم دې له مشورې واخلم ما سره به دغه ډګر کې مرسته وکي دا غي आवाज به غلار باندې تک خو ما ته ډیر خکاری خکار دی زه به دومره ونه کړم چې دا غي आवाज به ما سره وکم د ډاکټر اسرار دوبیدا
نستغمنو لرخای چی مزړخوري رقیبان زما دزړه وخې پڅ خوري لګ دې دن زړه لور کچ خوشحال شي دا بدبخت مې به ټول شپه مغزو خوري مغزو خوري نز پز کشم دو کا سرا داخلا او مخلا قسم نډ پخ خوري سچ کیگی حقیقت خوب کیگی اسرار سی لیوانے دے زان لزڑو خوری
دیر خو
دیر اوز میاری دا دیر سختا لغڑن بشت وی اللہ یار غم جن بشت مگور ماتا یار غم جن بشت مگور ماتا
دبا باختر ستوري ګرانو مینوالو، ختیز ادبی بهیر د تیرو دوو کلونو رئیس په جلال آباد ښار کې خپلې ونیزې غونډې کوي چې وخت به وخت ویړ غونډې، یاد غونډې او د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي. دا ځلې د ځوان شاعر حضرت صبح ایسوبزی د شعري ټولګې ماښام مخکتنه وکړه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ځوان شاعر حضرت صبح ایسوبزی د شعري مجموعې ماښام د مخکتنې غونډه ترسره کړه چې په ګڼ شمیر کې ننګرهار میشتو شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون کړی و چې ځینو یې په یاد کتاب مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم بختیار سایلو. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې د ایسوبزی شاعري د هغه د ژوند د شخصي تجربو نه سرچینه اخلي.
د ده شعرونه چې کله موږ ولوستل نو زموږ د ټولنې ناخوالې پکې ډېرې زیاتې منعکس شوې وې، او خوند یې هم په همدې کې و چې د خپلې رواني تجربې، د خپلې ژوند چې کومې تجربې وې هغه شعر کړې وې، کومې مقالې په ده باندې ولوستل شوې. د شعرونو هغه اصلي نچوړ وړاندې شوی و. د شاعرۍ هغه اصلي راز هم د ده چې دی تر دې حده رارسولی دی، همدا دی چې دی د خپل ژوند هغه اصلي تجربې په شعر کې وړاندې کوي، او دی تر دې سره په دې ځوانه ځوانۍ کې رارسېدلی.
نورولی سعید شینواری په خپلو خبرو کې وویل د ایسوبزی شعر په کلیوالي محاورو ښکلی شوی دی.
محاوره د ولس ژبه ده، د ولس په ژبه شته سره یو څوک لګیایي ډېر سړي ته جذاب ښکاري دغه ژبه. د ده په شعرونو کې د محاورې مثال په یو غزل کې زه درته راخلم چې کله دی ما سره لګی دی، کله دی د خپلې معشوقې سره لګی دی، او کله زه د درېمګړي په توګه د ده شعر ولمه. لالیا بد وایم که ستا په نظر ښه وایم، تا ته خپل ژوند وایم، ځان وایم، زړه وایم، هغه هم هغسې پر ما کړي گزارونه، او زه ورته هم هغه شانې خاندمه څه نه وایم. دومره پوهېږم چې تا سره خبرې کوم، تا ته لګیا یم، خو پوهېږم نه چې څه وایم.
شیرشاه همدرد چې د غونډې صدارت یې کولو وایي که د کتابونو د مخکتونو غونډې همداسې ادامه پیدا کړي نو په ځوان کل به یې اغېز ډېر مثبت وي.
ننګرهار د علم او ادب زانګو بلل شوې ده، او د دې مستحق همدا غونډه وه، ځکه چې دلته د ځوان کل زه ګورم دوی په رښتیا په دغه کشمیچ پوره ختلي دي. نن چې د کوم شاعر لمانځنه وشوه د هغه د شعر بیلګې وړاندې شوې، سړی دې ته امیدواره کوي چې زمونږ یو درویشت کلن ځوان په دومره پوخ شعر ویلی شي. که دی څلوېښت کلنۍ ته رسېږي نو دی به بیا څه وایي. نو په رښتیا ډېره ښه غونډه وه، زه یې ډېر ګټور بولم، او د ځوان کل د روزنې دپاره دا یو لامل بولم، او زه هیله لرم چې دغسې غونډه ادامه پیدا کړي.
د ختیز ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د تیرو دوو کلونو رئیسې د ویړ غونډو او یاد غونډو تر څنګ د لسګونو کتابونو مخکتنې کړي، او دا لړۍ به دوام ومومي.
ختیز ادبي بهیر د اهداف څخه هم دا دی چې باید خپل ځوانان تشویق کړو، خپل مشرانو ته چې د دې ټولنې لپاره خدمت کړي هغه وستای نو، او په همدې وجه مو لمانځ غونډې نیولې دي د استادانو او د خدمتګارانو لپاره، او د کتابونو مخکتنې چې په لسګونه مخکتنې غونډې مو کړي دي همداسې یاد غونډې. او هدف مو دا دی چې ځوانان باید تشویق شي او وهڅول شي تر څو خپل پښتو ادب لپاره کار وکړي، او د قلم په ذریعه خپل وطن ته سوکالي او سوله راولي.
حضرت صبح ایسوبزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوستانی د شیر په خېګونو او بدګونو وغږېدل، دی به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې ورته پام واړوي.
متوجه وم چې باید ازما نیمګړتیاوې په ګوته شي، خو خوشبختانه د نیمګړتیاو په نسبت ستاینې پکې زیاتې وي. دا زما د شعر لیکلو دپاره یو ښه قوت دی، او کوم نیمګړتیاوې چې دوستانو راته واضح کړه په هغې به زه کار کوم، او په راتلونکي کې به هغې ته فکر کوم. دا هڅه به کومه چې رانه بیا تکرار نه شي.
په غونډه کې بېلابېلو شاعرانو د ایسوبزی شعرونه په ترنم وویل چې د عبداللطیف خالص وغه کې د ترنم نمونه ستاسې په وړاندې ږدو.
امن براشي رڼایي او نیک مرغي براشي، ژوند به زړګي په دې تما تېروې په ښار کې، ژوند به زړګي په دې تما تېروې په ښار کې، معصوم سترګې باد چاته اړوې بخار کې.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
سری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سارای
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو در خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاکی سنو بروسین کلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چی در باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چترال دا با چی یو سی پختو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري.